د دې لپاره چې د ایران د انتخاباتو د حقیقي والي په هکله ډېر پوه شو، بهتره ده د ایران د نظام جوړښت ته پام وکړو. د ایران په نظام کې خصوصا د پارلمان د کنټرول لپاره یوه شورا لري، دوی د شورای نگهبان یا ساتندوی شورا په نامه. دغه شورا نه یوازې دا چې د کاندیدانو صلاحیت تاییدوي، بلکې د پارلمان ټول مصوبې دوی له سره ګوري. که چیرې د قانون او شرع سره مخالفې وي نو دا قابل د قبول نه دي. نو په دغه یو ماحول کې چې یوه ساتندوی شورا او د هغه ډېر کسان چې 12 غړي لري او 6 غړي یې د رهبر ته مستقیم نظر لاندې انتخابیږي او نور هم علما دي یا فقها دي، نو د انتخاباتو یا د کاندیدانو راتګ بے معنا ده او دیموکراسي نه سي تمثیلوي.
ډاکټر صاحب، عام خلک، عام ایرانیان انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري او څه تمه ترې لري؟
تر هر څه وړاندې خو باید دا ووایو چې د ایران د نظام چارواکي یا مذهبي مشر په شمول ټول دوی دا غواړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو تیرو انتخابات ته پام سره دوی ډېر کوشش وکړي چې په هره طریقه وي، یا د اصلاح طلبانو په مټ یا په نورو طریقو خلک راوباسي. خو دا ځل د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه ده، او په تیرو وروستیو کې د اوکراینی تیارې پیښې چې وشوې او دغه راز ځینې اعتراضونه چې وځپل شول، طبیعي خبره ده دا په د خلکو پر روحي تاثیر کوي او خلک غومره زړه نخه کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې پخوا اصلاح طلبان له قدرت کې وو، هغو خلک راوستل، خو اوس هغوی هم کمزوري دي او هغه قدرت نه لري. نو زه فکر نه کوم چې خلک دې په پراخه پیمانه ګډون وکړي، یا ډېر د زړه ورته کړي چې د انتخاباتو نه به چې راوځي چې دوی مشکلات حل کړي. له دې پرته له دې انتخاباتو د خلکو هیله ډېره نشته.
ظاهرا لیدل شوی یو ډله خلک شته چې په انتخاباتو کې ګډون کوي، او په تیرو څو اونیو کې یو شمیر خلکو د نظام په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه خلک څوک دي او د ایران په ټولنه کې شمیر په پرتلیز ډول څومره دی؟
د ایران اسلامي جمهوریت خپل پلویان لري. اول که تاسو پام کړی وي، د قاسم سلیمانی له مرګ وروسته ډېر خلک راغونډ شول دغه په فاتحې کې یا جنازې کې. نو داسې هم نه ده چې انتخابات به بیخي خلک تحریم کې. نظام پلویان لري خپل. بله خبره ده چې نظام ډېر مختلفې طریقې لري چې خلک راغونډ کړي. مثال په ډول دوی په مسجدونو کې لس کسیزې د بسیج ټولنې لري. دا هر لس کسیزه ټولنه بیا له هر مسجد سره ارتباط لري. دغه ټولنه دغه ډلې چې دي غیر رسمي ډلې دي، حکومت دوی هم خلک تشویقوي چې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو داسې هم نه ده چې څوک به برخه واخلي، ولی اصلا طاقت کې هغه څوک چې په دیموکراسۍ باورمند دي، هغه څوک چې اصلاح طلب دي، فکر نه کوم چې هغوی دې برخه واخلي.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکو د امریکا حکومت تیره ورځ د شورای نگهبان پر 5 چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه به د انتخاباتو پر عمومي نتایجو، په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون او رایو کوم اغیز ولري؟
دغه حالت هم په دغه کسانو سره مرسته کوي چې د نظام پلویان دي، یا د امریکا په ضد، یا د امریکا مداخله غندید. دا هم مرسته کوي چې دوی برخه واخلي. البته د شورای نگهبان د حالت ډیر خلک په تنگ دي. تاسو فکر وکړئ چې 15 نفر غړي لري، او په 15 نفر کې 6 کسان مستقیما د رهبر په خواخ انتخابیږي، او دا نور کسان هم علما او فقیهان دي چې هغه هم د رهبر نفوس په دوی ده. مطلق دا د رهبر او د سپای پاسداران په اختیار کې و شورا ده. نو ډیر کسان حتی تی شورا داسې کسان هم رد کړي دي چې په خوا په مجلس کې حضور درلوده، در حالت چې دوی کړنلار متفاوته ده.
او یو ورسته پښتنه ډاکټر صاحب، چې د ایران په دولتي سیستم کې د شورای نگهبان او شورای خبرگان او د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په څیر له قانون څخه اوچت صلاحیتونه او ادارې شته، په داسې یو حالت کې پارلمان څه معنا او صلاحیتونه باید څومره وي؟
ګوره، که تاسو پام وکړئ، د ایران د اسلامي جمهوري نظام له جوړېدو سره سم یو کال بعد دغه شورا رامنځته شوه. په اول کال کې چې انتخابات وشول، حتی د حزب توده کسان او نورو کسانو هم برخه واخیسته. خو ورو ورو دغه شورا، اول د اجرایه شورا په نوم، یا د مشورتي شورا و نظارتي شورا، او وروسته بیا ساتندوی شورا شو. او د ایران سیستم، د ایران نظام داسې جوړ ده چې هر څه د ایران د مذهبي مشر او د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې او ټول اجرات د هغوی لخوا کېږي. دا د دې لپاره چې وښایي خلکو ته چې موږ هم ډیموکراتیک نظام لرو، موږ دیموکراسي لرو، او دا ډیموکراسي تمثیلیږي. د دې لپاره دوی دغه کارونه کوي.